سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. تاسو زموږ غږ لاسه دی راډیو ناوړی په موقع د دې ساعت خبرونو ته. د جرمني پولیس وایي چې نن یو 23 کلن افغان ځوان د اشافنبرګ ښار په یوه پارک کې د چاقو له برید وروسته نیول شوی چې په پایله کې د یوه ماشوم په ګډون 2 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د رویټرز خبر له مخې د جرمني پولیسو نن د ایکس شبکې یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې یو 24 کلن سړی او یو 2 کلن هلک چې سخت ټپي شوي وو روغتون ته وړل شوي دي. د پولیسو په وینا د پیښې په اړه د نورو شکمنو کسانو په اړه معلومات نشته. عوامو خلکو ته کوم خطر نه ښکاري. د چړو وهلو دا موضوع په المان کې د تاوتریخجنو بریدونو لړۍ ته اضافه کوي. د دې هیواد د امنیت په اړه اندېښنې راپورته کوي او د فبروري په 28 د پارلماني انتخاباتو د مخه د مهاجرت په اړه لا زیات کړکیچونه راپورته کړي دي. تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي تایید کړی چې یو چینایي وګړی په دې ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. په تخار کې د طالبانو د امنیې قومندانۍ ویان محمد اکبر حقانی وویل چې د لی په نوم چینایي وګړی تیره شپه د دشت قلعه ولسوالۍ ته په لاره کې وژل شوی دی. هغه زیاته کړه چې چینایي وګړی د طالبانو امنیتي چارواکو ته د خبر ورکولو پرته له خپل ژباړونکي سره نامعلوم ځای ته روان و. د ښاغلي حقانی په وینا په دې پیښه کې د هغه ژباړونکي ته کوم زیان نه دی رسېدلی او تر وسه چا د دې پیښې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی. امیر خان متقی او روزو اوتنبای و د افغانستان سره د مرستو پر وضعیت خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ او چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزو اوتنبای و د هیواد د اقتصادي ودې او د پراختیايي مرستو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن د خپل په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې په دې غونډه کې د ښاغلي متقی له قوله ولیکلي چې د اقتصادي پراختیا په برخه کې نور قانونه هم د تطبیق په حال کې دي چې په بشپړېدو سره به د چټکې اقتصادي ودې شاهدان وي. د دې پلانونو په تړاو جزئیات لا نه دي ورکړل شوي. په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او سانتیاو زیاتوالي غوښتنه کوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس راپور له مخې بلال کریمی د غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. وروسته تر دې چې په 2020 کال کې طالبانو کابل ونیو، چین له هغو څو هیوادونو څخه دی چې د دوی سفیر یې منلی دی، اما تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. وروسته هند، پاکستان او ایران هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. یو بریدګر په تل ابیب کې 4 تنه د چاقو په گزارونو ټپي کړي دي. د اسرایلو د بیړنۍ حالات اداره وایي چې د تل ابیب کې د چاقو په برید کې 4 کسان ټپیان شوي دي. پولیسو بریدګر 28 کلنۍ بهرنۍ ترهګر ښودلی او ویلي دي چې هغه نیول شوی دی. د پولیسو په وینا یو ترهګر چې چاقو یې ځان سره درلوده، په یو ځای کې په 3 ملکي وګړو او په بل ځای کې په 1 ملکي وګړي برید کړی دی. د حماس سخت دریځه ډلې پرته له دې چې د برید مسؤلیت په غاړه واخلي، په یو بیان کې دا برید د چاقو وهلو اتلانه عملیات وبلل او ویل چې دا ښایي د اسرایلو په وړاندې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګریز سازمان په توګه پیژندل شوی دی. دا په تل ابیب کې له 1 اونۍ څخه په کمه موده کې د چاقو په وسیله 2م برید دی. د سوریې د څار یو ډله وایي چې د سېشنبې په ورځ د سلواغې په 2مه د سوریې په حماس ښار کې 6 کسان وژل شوي دي. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا راپور ورکوي چې امنیتي ځواکونو د حماس په لویدیځ کې د غور غربي کلی شاوخوا سیمه کې د هغو پاتې وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل کړي چې د سوریې د لری شوي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. دغه خبري اژانس د یوې امنیتي سرچینې له قوله ویلي چې په دې عملیاتو کې همداراز د نشه یي توکو قاچاقچیان په نښه شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې سیمه کې د سوریې د نړیدلې رژیم اړوند د وسلو او مهماتو یوه زیرمه موندل شوې او د عملیاتو لړ کې نښته هم شوې ده. بل خوا د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې لبنان پولی ته نږدې په یو شویه میشته کلي کې 6 تنه وژل شوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې 2 وژل شوي کسان وسلوال وو چې د امنیتي ځواکونو سره د نښتو په جریان کې ووژل شو او نور 4 تنه یې ملکي وګړي وو چې د دغو سیمه ییزو وسلوالو لخوا وژل شوي چې د امنیتي ځواکونو سره یو ځای حماس ښار ته ننوتل. په دې خبري ټولګه کې مو زه فرشته صحاق هر کله کوم. خبری ټولګه کې د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه لرو، خو په سر کې به د افغانستان په اړه د افغان الاصل امریکایي وګړي محمود شاه حبیبي په اړه راپور لرو چې د هغې ورور ویلي دي چې ورور یې لا هم د طالبانو په تبادلې کې نه دی آزاد شوی.
ما مور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنه ټول خوښینه په دې سره چې طالبانو ورور آزاد نه کړي، اوس هم امیدوار یو خپل دی چې پاینده کې د خبره دوام وکړي. او
همداراز د هلمند ولایت نه هم راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د خلکو لخوا ټرافیکی پیښې زیاتې شوې دي، د شیلتونې څه دي په راپور کې به وایو.
او بل دغه وخت کرونه سیده د ټول دغه د چاتې لامل د مخوانه نه دی بل سنسيده ځکه چې دوی په هواي نه لري.
وړاندې په دوهم نیمایي کې د سپورت له نړۍ نه اونیز خبرونه هم درته لرو، په هغه کې به ورزشي گزارشونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخ کې راپورونو ته غوښ شي را سره ملوسي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول کتاب یې هم خرغلی پایل کوو. د نن ورځې پر راپورونو د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې دا کیږي د طالبانو په بند کې د کورنۍ وایي د طالبان حکومت له امریکا سره د بندیانو په وروستۍ تبادله کې د هغه له شاملولو څخه ډډه کړې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي نن ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی و درې تنه طالبان د حبیبي په ګډون له درې امریکایي بندیانو سره تبادله شي، خو په خبره یې یوازې یو طالب او دوه امریکایي بند دیان تبادله شوې دي. په دې اړه نور جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
په امریکا کې د یو طالب بندي سره د دوو امریکایي بندیانو له تبادلې وروسته د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې ادا کېږي له طالبانو سره بندي دی، کورنۍ وایي د طالبانو حکومت په دې تبادله کې د هغه له شاملولو ډډه کړې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و درې طالب بندیان له درېو امریکایانو سره تبادله سي، خو په خبره یې یوازې یو طالب له دوو امریکایي بندیانو سره تبادله سو.
چې په دې کې به زما ورور رازادي خو متاسفانه طالبانو دغه تبادله ونه کړله. معلومدار خبره ده چې دلته موږ ټول فامیل مامور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنه ټول خوښینه په دې سره چې طالبانو زما ورور آزاد نه کړي، اوس هم امیدوار یو خدای دې وکړي چې پاینده کې د خبرې دوام وکړي او بالاخره مامور ورور آزاد.
د ښاغلي حبیبي ورور وایي چې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د خپل مشرۍ په وروستیو ورځو کې په هغه لیدنه کې چې له طالبانو سره د بندي امریکایانو له کورنۍ سره یې درلوده، وویل چې د طالبانو درې بندیان له امریکا سره دي او دغه شان څلور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي او د ورور هم په دغو امریکایي بندیانو کې دی چې په خبره یې د درېو طالب بندیانو په تبادله کې به آزاد سي. د طالبانو له حکومت او د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه وکړه چې د ښاغلي حبیبي د خوشي کولو لپاره د مذاکره وکړي، خو د طالبانو حکومت تل د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي له بند کېدو او دوی سره یې لشتون انکار کړی دی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم د سې شنبه په ورځ له دوو امریکایي بندیانو سره د یو افغان د تبادلې خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان زیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه ویلي چې له متحده ایالاتو سره د اوږدو خبرو اترو په پایله کې دوه امریکایي بندي وګړي او د خان محمد په نوم یو طالب بندي آزاد او افغانستان ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر سرپرست زاکر جلالی هم د سې شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه دا تبادله یو پرمختګ بللی او ویلي دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو له لارې د تماس چینلونو د پرانیستل پاتې کېدو ښکارندوی کوي او په ټکو یې دواړه لوري کولای سي پایله لرونکي مذاکرات ولري. له دې مخکې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د دغو درېو امریکایي بندیانو له کورنیو سره لیدلی او ډاډ یې ورکړی چې د هغوی د خلاصون لپاره به هڅې کوي. د راپورونو له مخې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې متحده ایالاتو له طالبانو د یو مهم طالب بندي په بدل کې د درېو امریکایانو رایان کوربت، جورج ګلزمن او محمود شاه حبیبي غوښتنه کړې وه، خو په دې تبادله کې چې د بایدن د حکومت په وروستیو کې وسوه، د راپورونو له مخې رایان کوربت او مک کنتي آزاد ول خو د محمود شاه حبیبي او جورج کلزمن په اړه معلومات نه دی ورکړل سوی. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي طالبانو ښاغلی حبیبي له امریکا سره د خپلې بلې تبادلې لپاره ساتلی دی. له دې ډلې نثار احمد شیرزی ازادي راډیو ته وویل
حبیبي اگر نگاه کردن بر یک بوجی بزرگ در یک تبادله با یک زندانیای مهمتر خود
حبیبي د خپل نورو مهمو بندیانو د تبادلې لپاره ساتلی دی. ځکه ته ملري چې ښاغلی حبیبي په خپل لویو لوب کې وکاروي.
محمود شاه حبیبي په 2022 کال کې په کابل کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری تر وزل کې دورسته لادرکه سوای دی. د محمود شاه حبیبي کورنۍ په خاله رسنیو هغه مدرسوي ګونګوسی رد کړي چې ګواکې د هغه نیول د القاعده د مخکینی مشر ایمان الزواهری له وزل کې دو سره تړاو لري. د ښاغلی حبیبي د کورنۍ غړو ویلي چې نوموړي په وروستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلوده او له هغه وړاندې د یوې مودې لپاره د تیر جمهوري نظام د ملکی هوانوردۍ ادارې مشر و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
سموږ راکله ازادي رادیو نه اوري ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د سویډن کمیټې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د درولو اعلان وکړ. دغه کمیټې پرون په خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دې هیواد کې د خپل دفترونو د تړلو لامل به نور په افغانستان کې فعالیت نل کوي. د موضوع د دې کمیټې د لسکونو کارکونکو هغو خلکو چې په افغانستان کې د سویډن کمیټې څخه مرستې ترلاسه کړي او ځینو خیریه بنسټونو ژور اندېښنه راپارولې ده. دا چې په دې اړه نور څه جزئیات دي دا وسانه ککړ راته وکړي.
د سویډن کمیټې یا اس سی ای اعلان وکړ چې نور په افغانستان کې د خپلو دفترونو د تړلو له امله فعالیت ونه لري. دغې کمیټې د سې شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې له دې وروسته به د افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له هېواده بهر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. دې خبرې د دې کمیټې کارکوونکي هغه اړې کورنۍ چې له دې بنسټ یې مرستې ترلاسه کولې او یو شمېر خیریه بنسټونه اندېښمن کړي دي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکی الیاس وایي چې یو لاسي تکلیف لري او د سویډن کمیټې لخوا به یې کله ناکله مرسته ترلاسه کوله، خو اوس د دې کمیټې د فعالیتونو د درېدو له امله ډېر اندېښمن دی.
یک دسته مشکل داره، درست حرکت نمیکنه،
یو لاس می ستونزه لري، سم حرکت نشي کولای. خو په همدې د سویډن کمیټې موږ ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول، ځکه زه خپله د دې توان نه لرم چې دربلنه وکړم او د خپل لاس له امله شریکار هم نشم کولای.
چون خودم متوان مالی او اقتصادی کافی ندارم، من خودم نمیتونم کار کنم جای
د سویډن کمیټې د فعالیت په درې دو سره هغه کسان چې دغه ادارې سره په کار بوخت و اوس وزګار شوی دی. یوې میرمن چې نغواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وویل چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې له سویډن کمیټې سره کار کوه او د دغې کمیټې پر فعالیتونو د بندیزونو له لګولو وروسته وزګاره شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
فعالیت های کمیته سویدن در افغانستان
د سویدن کمیته فعالیتونه په افغانستان کې و درول شول. زموږ د همکارانو ترمنځ جری د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټون کول د افغانستان په دې ستونزمن شرایطو کې د دندې له لاسه ورکول او د نوې دندې پیدا کول موږ ټول یو کرکېجن حالت سره مخ کړی یو، او د دې ترڅنګ په دې هیواد کې میلیونونه کسان چې په بیلابیلو برخو کې لکه روغتیا، زده کړې، د کلیو پراختیا او معلولیت په برخه کې د سویدن کمیته خدمتونه ترلاسه کول په مستقیم ډول اغیزمن شول،
لیات بود مستقیما متضرر شدن.
دغه شان یو شمیر خیریه بنسټونه وایي چې دوی په افغانستان کې د سویډن کمیټې په همکارۍ تمویلیدل. د یو خیریه بنسټ مسؤل میرمن آرین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قدر از خود بودجه نداریم که برای مردم کمک بکنیم. امی است که
موږ هیڅ بودجه نه لرو چې خلکو سره مرسته وکړو. د سویډن کمیټې په شان بنسټونه موږ سره مرسته کولای شي چې د کورنۍ لاسنیوي وکړو. همدا د سویډن کمیټه و چې د مایوبه ماشومان درملنه یې کوله، خو اوس په سلګونه مایوبه ماشومان په کور کې پاتې کیږي او په سلګونه کسان وزګار کیږي.
وایي په نظر مې خطر بسیار بزرگ است.
دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د 2023 کال د نومبر په 19 نیټه په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د درولو د فرمان له امله خپل ډیری فعالیتونه د نروي کمیټې ته سپارلي دي. د طالبانو حکومت د 2023 کال د جولای په 19 په سویډن کې د ځینو کسانو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوند ټولو سازمانونو ته امر وکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. د سویډن کمیټې بیا ټینګار کړی و چې دوی له حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، یو نادولتي بنسټ دی او طالبانو دا وضعیت ناسم درک کړی. د سویډن کمیټې په هغه وخت کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د څلورو لسیزو څخه د زیاتې مودې وروسته د فعالیتونو په بندولو سره به په 14 ولایتونو کې د دوی شاوخوا 2000 کارکوونکي خپلې دندې له لاسه ورکړي. دې سازمان همداشان اعلان کړی و چې په افغانستان کې به په سلګونه زره خلک له روغتیایي، ښوونیزو او پرمختیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د سویډن کمیټه په 1980 کال کې په افغانستان کې جوړه شوه او د 40,000 معلولیت لرونکو کسانو سره یې مرسته کړې.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې 11.6 میلیونه کسان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغان کورنۍ بیا وایي چې د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو او د عاید له کمښت سره مخامخ دي. په دغه نور حال په دې راپور کې ووري
په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت او د خوراکي نخوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي چې اوس مهال افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دی او 11.6 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د ټول نفوس 25% جوړوي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړي خبرداري ورکړي چې د شمیر به د روان 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې 14.8 میلیونو کسانو ته ورسیږي چې د دې هیواد د نفوس 2.3% کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. نړیوال بانک ویلي چې په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت لا مخ په خرابېدو دی، د تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی او خلک له دوامدارې بیکارۍ او بد اقلیمي وضعیت سره مخ دي. د راپور په ټکو اقلیمي زیانونه او له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنېدنې د ستونزې لا پسې زیاتې کړې، اقتصادي فشارونه زیات شوي او وضعیت لا نور بحراني شوی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا چې په افغانستان کې د ژمي موسم دی، دوی نه یوازې د خونو د ګرمولو وس نه لري بلکې د کم عاید له امله آن خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو توان هم نه لري. د ننګرهار اوسیدونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل
باور وکړئ چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سوالیو بیخي نه هلی شوی، بیخي نه امید شوی و چوک کیناست مزدوری د پاره. باور وکړئ چې هیڅ نه پیدا کیږي، غربت زیات دی، قیمتیانی دا یو څه بل څه، خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي.
د همدې ولایت د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو لیلو ماوی پلاری په تیر جمهوریت نظام کې دنده درلوده خو اوس مهال وزګار دی او کار ورته نه پیدا کیږي.
اقتصادی مشکلاتونه کړي وزوري ګو وځي ته مور سر بل خرابې ګیان و چې ډوډۍ وس مونږ لرو چې مونږ و چې ډوډۍ واخلو او په دې ته چې مونږ ته و چې ډوډۍ کم غونډې راوړي او راته و چې دغه ډوډۍ و چې واخلو. سو ګم د کار نشته، جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه و اوس دې په کور دې خپل د پانتو نفارغه يم خو زبانې چې دې وظیفې باندې کړې دي. دومره کرامنګ سره نشته چې زمې دغه مورجان او پلار جان دې سیتامې پوری وسما او دوی علاج دې سیتامې نشو کومه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو راپورونه ورکړي چې له امله یې د خلکو بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په روان 2015 کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وزبا مهم د نړۍ له حاله خبر کو. روسیې هیله کودلې چې د ډونالد ټرمپ له ولسمشر کېدو نه وروسته به ښایي له روسیې سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې ښې شي. ډونالد ټرمپ له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې د سولې خبرو ته چمتو شي، کنه بندیزونه به پرې زیات کړي. په دې اړه جزئیات حسین احمدزی راکوي.
د روسي انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې د روسي د بهرنوي چارو د وزیر مارسیل سرګی ریاباکوف نن ویل چې ماسکاو د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ادارې سره د تړونونو د کولو لپاره امکانات ویني. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د ریاباکوف له قوله ویلي چې موږ نن د امریکا له راتلونکي ادارې سره د مذاکراتو د وړتیا د درجې پړه څه نشو ویلی، خو بیا هم د مخکینی سپینې ماڼۍ د مشر جو بایډن د هر اړخیزې ناهیلۍ پرتله نن د دې لپاره د فرصت یوه وړه دریڅه شته. د انټرفاکس په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مارسیل سرګی ریاباکوف دا څرګندونې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالتونو او کاناډا د مطالعاتو په یوه مرکز کې د وینا پر مهال وکړې او زیاته یې کړه، له همدې امله دا مهمه ده چې پوه شو له څه او چا سره جوړجاړی وکړو، څنګه کولی شو له واشنګټن سره اړیکې په ښه توګه تنظیم کړو او څنګه فرصتونه زیات او خطرونه کم کړو. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالتونو د ولسمشر په توګه لوړه کوله ویل چې دی به د اوکراین جګړه ژر ختمه کړي، خو ده دا ونه ویل چې څرنګه یې پای ته رسوي. د سې شنبې په ورځ بیا ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې دی به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نور بندیزونه ولګوي که چېرته دی دې ته چمتو نه شي چې د خبرو د لارې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته رسوي. ټرمپ پر روسیې د نورو بندیزونو په اړه تفصیل ورنه کړ. وروسته له هغې نه چې روسیې د 2022 په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ، لویدیز پر روسیې د پام وړ بندیزونه ولګول. بل لور ته د جګړې له ډګره انټرفاکس خبري اژانس نه د روسیې د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکران په شمالي خارکیف سیمه کې د زبادانی سیمه نیولې ده. ریوټرز اژان لیکلی چې په خپلواکه توګه د جګړې د ډګر دا راپور نشي تاییدولی. د اوکران هوایي ځواکونو بیانونه ویل چې روسیې تیره شپه پر اوکران پر 99 ډرون الوتکو بریدونه وکړه چې 15 شپېته د دوی ځواکونو غورځولي او دېرش نورې رادار ناورکې شوي دي، اما خپل هدف ته نه دي رسېدلي. د روسیا ژانس د اوکراین د وای ځواکونو په وینا راپور ورکړی چې د روسیې په وای بریدونو کې د اوکراین په شپږو سیمو کې زیانونه اوښتي دي. روسیې په تېرو سو میاشتو کې پر اوکراین نږدې هر ورځ د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په هلمند ولایت کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی د بی لایسنس موټر چلوونکو شتون تاړوندې د ولایت خلک او موټر چلوونکي ټینګار کوي چې هر ورځ د ترافیکي پیښو شمیر زیاتیږي او د دې ستونزې عمده لامل د بی لایسنس موټر چلوونکي دي. هغوی د ترافیکو د ریاست مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د بی لایسنس موټر چلوونکو مخه ونیسي او د لایسنس ورکولو پروسه د نور هم جدي کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د هلمند یو شمیر خلک او موټر چلوونکي وایي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د ترافیکي پیښو شمیر زیاتیږي او د دې زیاتوالي لامل د بې لایسنس موټر چلوونکو لامل دی. د دغه ولایت اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي چې د بې لایسنس موټر چلوونکو شتون د ترافیکي پیښو د زیاتېدو عمده لامل ګرځېدلی دی. هغوی ټینګار کوي چې د ترافیکو د ریاست مسؤلین باید جدي اقدامات وکړي او د بی لایسنس موټر چلوونکو مخه ونسی.
دا کوم عمر ماشومان ډیر مټران چلی، مثلا دی خو بالکل په دې باندې پویژ نه، ځکه چې دی ترافیکو مدیریت مراجعه کوي بلغه لایسنس نه ورکی او بل خبره ده چې په شهر کې مثلا د دې چلاو بای چې بنسي او ترافیک بای چې راوځي خلکو ته
او بل دغه وشته کرونه سي دي دا ټول دغه بیتیاتې لامل دي د موټروانانو دي بل سنسي ده ځکه چې دوی په هوای نه لري. اولنه مرحله کې دغه موټرګاټ والا او دغه رخصه والا دغه تم باید سنسونه ورکړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هلمند ولایت کې د چیرېو کال د ترافیکي پیښو ارقام ترلاسه کړي خو بریالي نه سو. خو د راپورونو په اساس په ورستیو کې ارقام شودل سوي دي چې د 2023 کال په جریان کې یوازې په لشکرګاه شهر کې د ترافیکي پیښو شمیر 300 تر رسیدلی دی. په دې ورستیو کې د بې لایسنس موټر چلوونکو ګډون زیاتو او دا وضعیت د خلکو لپاره جدي اندیښنې راپورته کوي. د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د ترافیکو قوانین رعایت وکړي او د ترافیکو د ریاست لخوا د لایسنس ورکولو په پروسه کې ګډون وکړي. د هلمند د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې دوی په تیرو دریو کلونو کې لزره کسانو ته نوي لایسنسونه ویشلې دي. د ترافیکو مدیر مولوی شیر محمد حجازی ویل چې دی بلدی ورسته بې لایسنس موټر چلوونکو ته اجازه ورنه کړي.
شاوخوا موږ 15000 لایسنسونه ویشې دي چې په هغه کې جدید لزر دانی دی او تمدید 15000 دانی دی او اې دې جمله دره یو لکه په غنی مو او بانک ته تحویل کړی دی نو دا خو چې جسنس واخلی په 100% کې بیخي 80% یعنی هم په هوایی دی ته ورکوي نه دی نو خدا دې چې جسنس واخستی
د هلمند ولایت د خلکو او موټر چلوونکو غوښتنې د ټرافیکو د ریاست جدي اقداماتو ته اړتیا لري.
د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې د 3.4 میلیونه افغانیو په ارزښت قیمتي او نیمه قیمتي غاڼې پلورل شوې دي. دا دوهم ځل دی چې په کونړ کې په آزاده بولی کې غاڼې پلورل کیږي، خو سوداګر او د دغو غاڼو نور کاروباریان بیا د اسانتیاو له نشتون نه شکایت کوي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د بیروجو په نوم 222 کیلوګرامه ګرانبیا کاڼي په آزاده بولی کې و پلورل شول. د قانون او پټرولیم ریاست چارواکي وایي د پلورل شوو کانو قیمت 3.4 میلیونه او 400000 افغانۍ وو، چې پکې له 3 میلیونو زیات عواید حکومت ترلاسه کړل. د یاد ریاست مشر مولوی محمد شیرین د کانو له بولې وروسته رسنیو ته ویلي چې له دې وړاندې هم د 12 میلیونه افغانیو بیروج په آزاده بولې کې پلورل شوي وو، خو اوسنۍ بولې ځکه ډیره مهمه ده چې دې ته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو سوداګر راغلي وو.
دې 3.4 میلیونه بولی وسوله، 3 میلیونه او 3.5 زره دا د امارت عواید سره پکې. د دغه بولی توفیر د مخکنی بولی سره دا و چې دې ته الحمدلله ډیر ګڼ خلک راغلي وو، د مزار خلک پکې وو، د قندهار پکې وو، د کابل نه تجاران راغلي وو، ننګرهار نه، د ډیرو ولایتونو نه راغلي وو.
په کونړ کې د قیمتي کانو کاروباریان په دې خوښ دي چې د دوی په لاسونو رابستل شو کانو پسې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو سوداګر راځي او دلته بولی کیږي، خو وای په کان کیندلو د کانو پر رابستلو او انتقال کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. قومي مشر حاجی نصر الله خان ساتي ازادي رادیو سره خپل شته ستونزې او غوښتنې تاسې شریک کړي.
کاروبار زمينه د خلکو خپل برابره کړي، د خپل کارونه کوي، په مادانو کې خپل مصارف کوي. دا کاني مخکې په خبر ته تل پاکستان ته نو هغه په خپل نمونه به خارج جرمني او امریکا او نور ملکونو ته لیږل. دا د افغانستان د قیمتي کارو سره هم جپا ده، د خاورې سره هم ده، مال زمنګ دی وزید نور په نمونه. کومند غوښتنه دا ده چې دوی باید د دې ته زمينه سازي نور هم برابره کړي، مارکیټ ته برابر کړي، خارجي تجارتو ته زمينه جوړه کړي.
وایک کان کیندونکو ته په مسلکی ډول د کانو رابستلو او پکې د کاریدونکو موادو رسولو اسانتیا وچمتو شي، نو ورسره به کارونه نور هم وغوړيږي. په ننګرهار کې د قیمتي او نیمه قیمتي کانو سوداګر به وای اوس هم د افغانستان کانی په قاچاقي ډول ګوندې به هوادونو توړل کیږي. د دغه سوداګرو لړلې حاجی معصوم خان ازادي رادیو ته وویل
کانی په افغانستان کې تر اوسه پورې د قاچاق نه دی وتلی. څنګه سوداګر او تجاران ایواز تر منډي پورې محدود دي. کوم کار چې مله منډي تراشي نه منډي نه جبار ته اوسه قاچاق دی نیول کیږي. زمونږ مال نه چې صادريږي د قاچاق په دوران پاکستان ته ځي، ولې زمونږ خپل هواد چې مونږ تر دا زمينه تر اوسه پورې نه ده برابر شوی چې مونږ زمونږ کاری دلته په خپل مملکت کې ګمرک شي او په آزاد توګه منی مونږ ویسو بار ملکونو ته او یاد خپل رپورټ دلاري نه زمونږ مال نه چې کوم دی لا شي.
هغه راته وویل پاکستان هر کال د همدې کانو للارې ل 300 میلیونو ډالرو زیات عواید ترلاسه کوي، او که چیرته دلته سوداګرو ته اسانتیا به چمتو شي دا کانی به د افغانستان په نوم نورو هیوادونو ته صادر او ګټه به د وطن په آبادۍ او پرمختګ کې وکارول شي. بلخوا په کونړ کې د قیمتي کانو پروسس نوی جوړ شوی مرکز مشر حاجی ناصر خان وایي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې وسنۍ ټول ستونزې به هواروي.
کوم سره وادي شوې دي والی صاحب هم کله نور هم کله بهرني هوادونو ته مال انتقالي، وزیر صاحب هم را سره وعده کله او زمونږ چې د معدنیاتو کوم مشکل دی باغې هم را سره وعده کړي چې د موادو برابرتا چې دا دغه متاستا اسانتیا ده برابرو.
په کونړ کې لشپېته میلیونو د زیاتو افغانیو قیمتي کانی په داسې حال کې پلورل کیږي چې د یاد ولایت او نورستان ګڼ غرونه د بیروجو، تختو او نور قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو ډکتي، چې اوس مهال پکې په زرګونه کسان د معدنو په کیندنه او د کانو په کاروبار بوختي.
مننه چې تر دې دا مرا سره وی راپورونه مو د افغانستان او نړۍ اړوند ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په دوهم نیمایي کې د سپورت لډګره ونیز خبرونه چمتو ده. په دې خبرونه کې به د افغانستان کرکټ په ننګه په لندن کې د وی تر سره شوی غونډې په اړه معلومات واوري. تر څنګ د انګلستان کرکټ لوبډل مشر جاس بیتلر لغان لوبډل سره لوبو بایکاټ کول نامناسب کار بللی. په دې اړه به واوري. خو تر دې مخکې چې دا خبرونه تاسو ته نشر شي، پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د جرمنی پولیس وایي چې نن یو 28 کلن افغان ځوان د اشافینبورګ ښار په یو پارک کې د چاقو له برید وروسته نیول شوی دی. د دې برید په پایله کې یو ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی تاییدوي چې یو چینایي وګړی په دې ولایت کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی. په تخار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان محمد اکبر حقانی ویل چې د لی په نوم چینایي وګړی تیره شپه د دشت قلا ولسوالۍ ته په لاره کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ او چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزوا اوتنبایوا د هیواد د اقتصادي ودې او د پراختیایي مرستو د وضعیت په اړه خبرې اترې وکړې. په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او سانتیاو د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس له راپور له مخې بلال کریمی د غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د خپلې وینا پر مهال وکړه. یو بریدګر په تل ابیب کې څلور تنه د چاقو په گزارونو ټپي کړي دي. د اسرایلو د بیړنۍ حالت اداره وایي چې سه شنبه یو بریدګر څلور کسان یې ټپیان کړي دي. پولیس بریدګر 28 کلن بهرنۍ ترهګر خودلی ویلی دي چې هغه نیول شوی دی. او د سوریې د څار یوه ډله وایي چې د سه شنبه په ورځ د سلواغې په دویمه نیټه د سوریې په حماس ښار کې شپږ تنه وژل شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنغ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، بختيار ساحل مو یو ور بیا د لوبو له میدانه په اونیز سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ په ننګه په لندن کې د وی تر سره شوی غونډې معلومات درته لرو. د انګلستان کرکټ لوبډل مشر جاس بټلر له افغان لوبډل سره له لوبو بایکاټ کول مناسب کار بللی دی. د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې ځینې غړي هم د نارینه او د لوبډلې په تړاو څرګندونې کړې دي. هندوستان اتلانو جام ته لوبډله اعلان کړه، خو پاکستان لا هم نه دی اعلان کړی. او یو افغان په لومړي ځل په برټانیا کې د یو کلب کپتان ټاکل شوی دی. په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. پہلی په لندن کې د افغان کرکټ په ننګي لښوی غونډې کوو. د انګلستان په پلازمین لندن کې د جنوري 19 نیټه د لسګونو افغانانو په ګډون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ملاتړ غونډه تر سره شو چې ګډونوالو په خپل ویناو کې کرکټ د افغان ولس د هویت او ملي ارزښتونو د ساتلو یوازینی وسیله وبلله. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې څو ورځې وړاندې د برټانیا پارلمان تر 1600 غړي او د یو لیک للارې د انګلستان او ویلز د کرکټ بورډ غوښتي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو او نجونو پر وړاندې د لګل شویو بندیزونو په خاطر د اتلانو په جام کې له افغانستان سره سیالي نه کوي. د جوړې شوې غونډې ګډونوالو د افغانستان ولسي جرګې پخوانی وکیل شکریه بارکزی په خپلو څرګندونو کې وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس په نړیوال دریز د خپل ولس د ملي ارزښتونو د ساتلو هویت استازولي کوي او نړیوال د یوازینۍ خوښي له افغانانو نه اخلي. اغلی بارکزی زیاته کړه،
زه ډېر تعجب نه کوم چې زموږ کرکټ ټیم سره دومره حساسیت دی، ځکه زه بلد یم د هغوی درد سره، بلد یم د هغوی زحماتو باندې، بلد یم او دا چې دوی څنګه نن دغه سټیج ته ورسېدل زه بلد یم. زما به هیر نه شي زما د سیاسي کار په وخت کې چې د خلکو استازیتوب مې کاوه، ځینې خلک فکر کوي چې دا د یو بل ملک نه راغلی ټیم دی. آفرین دې شي په دغه قهرمانانو باندې چې نن د ستارو په شانتې ځلیږي از موږ درې رنګې بیرغ لري او زموږ ملي سرود سره. تاسو ته نه تنها یوازې خوشحالي را په برخه کوي، بلکې زموږ هویت یې ساتلی دی. تاسو پوهیږئ د یو ملت هویت څومره مهم دی؟ په هیڅ عنوان باندې فکر مه کوئ چې دا کرکټران کوم قوم باندې دی، کوم ژبې باندې دی، کوم سمت باندې دی. دا د افغانستان ملي هویت تمثیل دی. که زموږ کرکټ ټیم دی، که زموږ فوټبال دی، که زموږ اتلان په المپیک کې دی، که زموږ تکواندو کاران دی، که زموږ فری فایټران دی، هر یو د افغانستان د برخې د خاورې د ملي هویت او ارزښتونو ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
د غراز د غونډې ویناوالو ژمنه وکړه چې د افغان کرکټ د بقا لپاره خپل مبارزه همدلته نه ختموي، بلکې له هرې ممکنه لارې به استفاده کوي چې په نړۍ کې هیڅوک بیا د افغان کرکټ د بندیز فکر ونه کړي. د دغې غونډې یو تن سنبالونکي محمد ابراهیم غفوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ناستې هدف دا دی چې څنګه وکولی شي خپلې ملي ګټې وساتي. هغه زیاته کړه،
افغانستان مشت آنلاین دی پد اروپا کی حفظ نرابطی دی پلان دی دی لری خورو سخت نسیدی. اصل هدف دو منگا دی دی پروگرامو چن منگا خپل ملی منافع چنگ رو کڑیش چکنی و ساتو من خپل ملی منافع تا بیت ترجیح ورکنی. رژیمونه په افغانستان کې ډیر زیرزی اما موږ ته هغه مطرح نه دی. موږ ته مطرح خپل ملي منافع دي چې باید څنګه قوي او قایم وساتو. جمهوریت لاړ، استعمارات راغی، ولې زموږ ملي منافع هماجه ده کرکټ ټیم زموږ یوازینی ټیم دی چې دا د افغانستان مل بیرغ یې په هر دنیا موږ ته ورکاو. دا موږ ملي منافع دي چې موږ ته ژوندی ساتي. نه باید منګه افغانان سره توپیر وو، توپیر چلن پیدا منګه دغه غونډه چې راغلې ده راغوښتلې مې ده اروپا څخه د خپل برتانیا میشت افغانان راټول شوي دي. خپل د ملي منافع د برتانیا حکومت او پارلمان ته ور وړاندې د هغوی څخه منګه خپل استقامت او قوت.
د یادې غونډې د پریکړې لیک په مادو کې لیکل شوي وو چې د برتانیا د پارلمان غړي به په دې پوهوي چې د افغانستان پر کرکټ بندیز لګول د ښځو نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز نشي بدلولی، خو دا بندیز به د ټولنې ډیری ځوانان له سالمو رقابتونو محروم کړي. د غراس په پریکړې لیک کې دا هم وویل شول چې د افغانستان کرکټ هیڅکله د طالبانو استازیتوب نه دی کړی او نه هم د کرکټ په حکومتونو پورې تړاو لري. د دوی په باور کرکټ د ولس لاسته راوړنه او لوبه ده او دوی به یې په کلکه دفاع کوي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
همدې موضوع ته تم کیږو. د افغانستان د نارینه و کرکټ له لوبډلې سره د پریکون پر وړاندې لسګونو افغانانو د برتانیا د پارلمان مخې ته د جنوري په 14 نیټه یو لارون هم ترسره کړی وو. دغو لارینوالو په خپلو شعارونو کې کرکټ د افغانانو اوسنۍ یوازینۍ خوښي بللې ده. لارین کوونکو ویل چې د کرکټ په لوبډلې بندیز لګول به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه کم نه کړي، خو د نارینه وو یو پراخ قشر به چې اوس یو ډول له کرکټ سره تړلی دي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د دغې لارون یو تن ګډونوالې ډیوه پتنګ په خپلو خبرو کې وویل،
د یو افغان میرمنې په صفات باندې زه دلته راغلی یم چې د انګلستان پارلمان او هغه غړیو ته یا هغه افغانانو ته چې وختیت د افغانستان په ملي ګټو باندې نه دي خبر، هغوی ته دغه اواز ورته اوچت کړو موږ چې ورته بیا یو بندیز په بل بندیز باندې موږ تاسو نشو کولی د بین نه یوزو. که چېرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دا موږ تاسو نشو کولی په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو. نن ورځ که چېرته پارلمان او یا هغه افغانان چې غواړي بندیز کرکټ باندې راولي، زما د پاره د هغوی او د طالبانو فرق نشته دی. طالبان نن ورځ په نجونو باندې بندیز لګولی دی چې نجونې نشي کولی تعلیم وکړي، او د پارلمان غړي راپورته شوي دي موږ په سپورت باندې غواړو بندیز ولګوو. استرالیا هم دغه کار وکړله، استرالیا د افغانستان د ټیم سره لوبه ونه کړله. آیا د طالبانو په فکري په ذهنیت کې کوم بدلون راغی؟ آیا زموږ تاسو نجونې وشکړی چې مکتوبونو ته راړی شي؟ بالکل نه. نو زه فکر کوم چې دلته فشار باید بدل شي چې موږ تاسو د کومې وسیلې نه غواړو چې استفاده وکړو تر څو موږ تاسو خپل هدف ته ورسیږو. که چېرته د اروپایي هیوادونو یا هغه د افغانانو نجونو وقتنه یا هدف دوی چې د نجونو مکتبونه راخلاشي نو زه پرګم چې دوی واقع په غلط لار باندې روان دي د کرکټ په بندیز باندې زه تاسو بیا یم چې د افغانستان نجونې مکتبونه ته نشي تلای د طالبانو په ذهنیت کې بدلون نه رامنځته کیږي نو زه فکر کوم چې دلته موږ تاسو غلط شکل باندې روان یست او خصوصا هغه افغانان چې واقع دغه خبرو تلمن وهي او صرف صرف د افغانستان ګټې ته هیڅ وخت پام نه کړی همیشه د جنگ سالارانو طرف نیولای دي همیشه د افغانستان د بربادی او د وینې تویولو د حق خبرو باندې دوی همیشه تمرکز کړی دي نو زه فکر کوم چې دلته هغه شمیر افغانان چې نن را ټول شوی دي واقعیت ملی افغانان دي همیشه ملی دریزه کړی دي نو موږ د خپل اتلان سره د خپل افغانانو د څنګ سره دریدل استو او د افغان میرمنې په صفات باندې که چیرته څو غوړي چې زما د حق نه دفاع وکړي دوی نشي کولای چې په بدل کې د موږ تاسو د اتلانو د زحمت او د دوی د همت نه استفاده وکړي
د غلارون کوونکو په ورته وخت کې د کرکټ پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د مخالفت ترڅنګ په افغانستان کې د خزو د خوندزیو او د پرانستیو نور حقوقو د ورکړې غوښتنه هم کوله د لارین یو تن ګډونوال قمر زمان جبرخیل وویل چې پر افغان کرکټ بندیز په افغانستان کې روانې ستونزې نه شي حلولې بلکې لا زیاتوي د نوموړي په وینا
راغلو د برېټانیا پارلمان مخې ته نن دغه د کرکټ سیزن اشخاص راجک شوي دي د افغانستان ملي کرکټ ټیم باندې دغه رقم ته الزامونه لګي سیزن د منګه پلیران سي دي هغه د طالبانو ځینې کسانو سره اکسونه باسي او دوی په طرحګري په هغه لیست کې ورسره چې دوی باندې غا کوي سي د منګه د افغانستان د ملي کرکټ ټیم سره د بایکاټ وکړي دا صحیح خبره نه ده که چېرته خبره د جنکو د تعلیم وي خو د هغې لپاره نورې حل لارې شته ده همغه حل لارو پس وګرځيږي دغه رقم ته اقدام یا دغه رقم ته کارونه چې دوی کوي دا یوازې د منګه غو د ملي ارزښتونو غلمن زوري دا یوازې دوی د تعلیم ضد کسان نه دي دا دوی نور خپل شخصي هدف لري او د دې هدف لپاره منګه دوی ته هیڅ وخت اجازه نه ورکو نو نن کوم دلته د برېټانیا پارلمان مخترا غليو اندغه سبا نور ګامونه هم اخلو سي دوی دغه کوم لارې سي دي دغه کوم کارونه سي کوم پرکلیک چې دوی ته ورلېږي دوی پکې ناکام راول منګه هم کوشش کوو د برېټانیا پارلمان کې اننا انسايد دغه ګلوبي او دوی پکې ناکام
تکل شوې ده چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د اتلانو جام یا چمپیونز ټراپي سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشت په 12مه نیټه د پاکستان او عربیا متحده اماراتو په کوربتوب د اتو هیوادونو په ګډون پیل شي چې افغانستان به پکې خپل ګروپي سیالۍ له استرالیا، سویلي افریقا او انګلستان سره ترسره کړي
د اتیاد اورانه
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې مې وهله سیګریټ ان څه خره خره چرس خو مې شیشې ته ختم
دي ځان مې چې وړي کې مې کمزور مې هغه مسن شو مهاله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي
بلور ته د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر جاس بټلر په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي دي د اتلانو یا چمپیونز ټراپي په جام کې افغانستان سره له لوبې انکار کول سملار نه ده دا سیالي چې د فبروري په 28مه نیټه د پاکستان په لاهور ښار کې ترسره کیدونکې ده په وروستیو څو اونیو کې پر وړاندې د سیاسیونو لخوا ډېرې ناندرې روانې دي د برېټانیا د کارګر ګوند لخوا د پارلمان غړي تونیا انتونیازی د یو لیک للارې چې د پارلمان یو سل شپېتو نور غړو هم لاسلیک کړی وو د انګلستان د ویز له کرکټ بورډ وغوښتل چې د طالبانو حکومت له لوري له ښځو نجونو سره د ناوړه چلند په وړاندې غبرګون وښیي او له افغان ملي لوبډلې سره د سیالي نه کوي د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله چې اوس مهال په هندوستان کې د جنوري په 28مه نیټه له یاد هیواد سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي لوبډل مشر جاس بټلر په کلکته کې د خبریالانو په ځواب کې ویلي دي چې دوی به د خپلې لوبډلې د مشرتابه په لارښوونه عمل کوي او له افغانستان سره پلان شوي لوبه به ترسره شي ښاغلي بټلر ویلي دي چې د یو لوبغاړي او یا لوبډل مشر په توګه په دې تړاو د انګلستان او ویلز کرکټ له مشرانو سره غږېدلی او له هر څه خبر دی خو په باور یې له لوبو بایکاټ کول مناسب کار نه دی د ولید چې د انګلستان کرکټ بورډ هم د خپل سیاسيونو خبرو ته درت جواب ویل دی او د سیالي په کولو ټینګار کړی دی د غراز د کرکټ مشهور ویب سټ کرکټ فو په یو تازه ریپورت کې ویل دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خزینه لوبغاړو فیروزه اميري او بنفشه هاشمي ویلی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په خ پوزیشن کې ده او لخپل نړیوال دریز نه په استفادې سره کولای شي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د خزینه لوبډله د جوړښت په تړاو هم خپل غږ پورته کړي او په افغانستان کې د اوسنی روان وضعیت په حق له هم خبرې وکړي. د کرکټ فو د معلوماتو پر اساس فیروزه میری او بنفشا هاشمی چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره یې افغانستان پریخو د اوس په استرالیا کې ژوند کوي غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ د نارینهو لوبډله باید په نړیوالو سټیجونو او دریزونو کې د افغان خزینه لوبډلې د جوړښت په تړاو خبرې وکړي. د اغلی امیری له قوله لیکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ډېرې هیلې راوړي دي. د نوموړي په باور چې دغه لوبډله د دوی لپاره د رول ماډل حیثیت لري او دی هم ویلی دی چې زه دا نشم ویلی چې یو دا نه غواړم چې ووایم چې زه د یادې لوبډلې ملاتړ نه کوم بلکې زه اوس هم ملاتړ کوم خو له دغو لوبغاړو زما هیله دا ده چې په نړیوال سټیج دی د افغانستان د خزینه لوبډلې د لوبو ملاتړ ته دوام ورکړي. همدارنګه د اغلی بنفشي له قوله لیکل شوی دی کله چې د افغانستان د نارینه لوبډله په نړیوالو سیالیو کې ویني او دا د لوبو کولو اجازه نه لري دا ورته زړه بوګنوونکي او زړه ماتوونکي ده. د بنفشي په قول دا هم ویل شوی دی چې د افغانستان ګڼ شمېر ښځې غواړي چې کرکټ وکړي خو د طالبانو حکومت یې له لوبو منع کوي. کرکټ کې تمکی ګو یو افغان په لومړي ځل د انګلستان د کلب کچې سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان د بغلان ولایت اوسیدونکی همدرجان تیموري چې اوس د انګلستان په پلازمینه لندن کې میشته د ځایي ملهل ویلج دویمې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ملهل ویلج کرکټ کلب له تیرو 150 کلونو راهیسې فعالیت کوي چې په لومړي ځل یو افغان د دویم کلب لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د ښاغلي تیموري په وینا هغه ته د کلب له 2 غړیو څخه 80 کسانو رای ورکړې ده چې خپل سریلنکای سیال څخه د شپېتو رایو په تفاوت مقابله ګټلې ده. د نوموړي په وینا د لوبډل مشر دا فرصت ورکړې ده چې انګلستان ته د نویو راغلیو افغان کډوالو هغو ځوانانو ته د لوبو زمینه سازي وکړي چې له کرکټ سره مینه لري. دغه راز همدرجان تیموري په خپله لوبډل مشري یوازې یو امتیاز نه ګڼي بلکې وایي چې له دې لارې به د دې فرصت هم ترلاسه کړي چې د افغانستان د کرکټ یو روښانه انځور د خپل کلب او نورو کلبونو لوبغاړو ته وړاندې کړي. هغه وړاندې وایي
زه د ملهل ویلج کرکټ کلب سره چې د لندن په شمال ختیځ کې واقع دی د 2023 څخه د اټیکینګ بالر په حیث لوبیږم. په دې کلب کې اکثریت انګلیسان دي، هندیان دي، پاکستانیان دي، بنګالیان دي، نیپالیان دي، آسټریلین دي، افریقان دي او همدارنګه د نورو ملکونو اتباع لوبیږي. خو زه خوښ یم چې 2025 کال دپاره د کپتانۍ ټاکنې وي او ټاکنو کې زموږ دوه نفره کاندید چې زه وم او بل زما سرلنکای سیال و چې الحمدلله ما په واضح اکثریت څخه دغه څخه دا ټاکنې وګټلې. دا د دې خبرې ثبوت دی چې په افغانانو کې د مشري جوهر شته، فقط اعتماد په نفس پکار دی او الحمدلله افغانان د دې قابلیت لري د یو شی مشري وکړي او شی په مخ بوزي. او همدارنګه دا د دې خبرې ښکارندوی ده چې د افغانستان کرکټ او د افغانانو کرکټ بالخصوص په خارج کې دا ډیر په مخ تللی دی او د دې مقابله کې چې کم خنډونه دي او کوم مشکلات ان شاء الله هم دغه کرکټ د لوري د کرکټ د مینوال د لوري د لوبغاړو د لوري به ان شاء الله هم د مشکلات هم رفع کیږي.
د ویلو د چې اوس مهال په لزګونه افغان ځوانان د برتانیا په بیلابیلو کلبونو کې کرکټ کوي چې یو شمیر د انګلستان مهم لوبډلو ته هم رسیدلی دي.
ورزش مو ل ایتیاط لري ساتي.
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې تمکیګو فضل حق فاروقی او اربیا په نړیوال شلوریز لیګ کې خزلېدلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې کڼلا سه چټک توپا چورونکی فضل حق فاروقی د جنوري په 19 نیټه د عربي متحده اماراتو انټرنیشنل شلوریز لیګ کې خطو پچونه کړې ده. نو موري شه د مای امارات په لوبډلې کې لوبيږي په سلور اورونو کې څلور شمنډي ورکړي او څلور لوبغاړي وسوځول. خاغلی فاروقی اوس مهال د نړیوال شلوریز لیګ د توپا چورونکو په قطار کې لومړی نیک لیکنی ولیدل. په 15 سیالیو کې 12 لوبغاړي سوځولې دي. نو موري تر دې وړاندې هم په یو لوبه کې 15 لوبغاړي سوځولې وو. په یاد لوبډل کې له فاروقي سره د نور افغان لوبغاړي وقار سلام خیر او محمد غزنفر هم لوبه کوي. د ولید چې اوس مهال ګڼ شمېر افغان لوبغاړي په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې لوبېږي چې ټولو تر دې دمه ښې لوبې کړې دي. د چمپیونز ټرافی یا اتلانو جام په تړاو بل خبر دا ده چې د هندوستان د کرکټ بورډ ادارې هم د اتلانو جام ته خپل 15 کسیز لوبډله اعلان کړې ده. د جنوري په 13 نیټه د هند کرکټ بورډ ویلي دی چې روهیت شرما به د اتلانو په جام کې د یاد هیواد لوبډل مشروي. په اعلان شوې لوبډله کې روهیت شرما، شبمن گل، یشسوی جایسوال، ویرات کوهلی، شریس آیر، کیل راہل، رشب پانډ، هاردیک پانډیا، رویندر جدیجا، اکشر پټیل، واشنگټن سندر، کلدیپ یادو، جسپریت بمراه، محمد شامی او ارشدیپ سنگ شامل دي. د هند لوبډله د اتلانو جام په الف ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او بنگلاديش سره په عربي متحده اماراتو کې سیالي کوي. تر دې دمه د افغانستان په ګډون هندوستان، استرالیا، سویلي افریقا، انګلستان، نیوزیلند او بنگلاديش اتلانو جام ته خپلې لوبډلې اعلان کړې دي، خو پاکستان تر دې دمه لا لوبډله نه ده اعلان کړې. د ولید چې د اتلانو جام سیالۍ به د فبروري 15 نیټه پیل شي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې وچې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلامي کم شو.
ڈاکٹران سوال
سڑے مواد استفادہ کی یعنی نشہ کی گی ارتباط دی محیط نے قطع کی گی.
لیتیاد دا زنجغورینی لپارا بوختیا پیدا کری، مطالعہ او ورزش وکری او نوی مہارتون او کسبون ازدہ کری.
اوس دا فوٹبال ڈگر د هرات ولایت اړوند اټک انرژي د فوټبال مخکخ کلب منحل شوی دی. د هرات ولایت اړوند اټک انرژي کلب مشرانو د جنوري 15 نیټه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دغه کلب به نور د افغانستان په فوټبال کې ونه لوبیږي. د دې کلب مسولینو ادعا کړې ده چې د افغانستان فوټبال غوره لیگ په څلورم پړاو کې ملګرتیاوې پالل شوې دي او دې چارې اړ کړل چې خپل کلب ختم کړي. دوی دا هم وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون دغه موضوعات نه دي څېړلي. د افغانستان فوټبال غوره لیگ په څلورم پړاو کې د اټک انرژي کلب 28 امتیاز لرل او له ابو مسلم فرا سره مساوي وو، خو د ګولونو شمېر یې له ابو مسلم فرا کم و چې دویم مقام ته ورسېدل. دا سبریخه چې د افغانستان فوټبال اتلانو لیگ په ترڅ کې د ابو مسلم فرا او عدالت فرا سیالي چې 8-0 پر وړاندې ابو مسلم ګټلې وه د اټک انرژي لوبډلې مسولین شکمن کړي دي. د غراز د یاد لیگ په وروستۍ اونۍ کې د خدیم اف سی لوبډله له اټک انرژي سره لوبې ته حاضر نه شوه چې دې چارې هم د یاد کلب مسولین خپه کړي دي. د خدیم اف سی لوبډله بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون له لورې له شپږ کلن بندي سره مخ شوه. د اټک انرژي فوټبال کلب له تیرو 8 کلونو راهیسې په هرات ولایت کې فعالیت درلود چې څلور ځله یې د افغانستان اتلانو په لیګ کې ګډون درلود او دوه ځله یې د یاد لیګ اتلولي ګټلې ده. اوس د آزادو سیالیو له ډګر خبر دا ده چې اسلام مخاچوف خپل برازیلي سیال ته د لوبې په لومړي پړاو کې ماتې ورکړه. د آزادو مبارزو لوبغاړي اسلام مخاچوف چې د روسیې اړوند داغستان اوسیدونکی دی د جنوري په 19 نیټه خپل برازیلي سیال رناټو مویاکانو ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي چې د یو اف سی سازمان د 311 دورې اړوند وه د امریکا په کالیفورنیا کې ترسره شوه چې اسلام مخاچوف وکړی شول د لوبې په لومړي پړاو کې خپل سیال مویاکانو ته ماتې ورکړي او د څلورم ځل لپاره په 100 کیلوګرامه وزن کې د تلولې له کمربند دفاع وکړي. په پلان کې و چې دا سیالي د اسلام مخاچوف او د ارمنستاني لوبغاړي تسوکیان ترمنځ ترسره شي، خو د لوبې له نېټې یوه ورځ وړاندې د نوموړي د نه حاضرېدو له امله برازیلي مویاکانو لوبې ته تیاری وښوده. همدارنګه په دې ورځ د داغستان بل لوبغاړي نور مکمدوف له ګرجستاني سیال ماتې خوړلې ده. اوس د افغانستان له کورنیو سیالیو درته خبرونه وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د دویمه درجه ولایتي سیالیو لړۍ لا هم روانه ده. دغه سیالۍ چې د وزیر محمد اکبر خان تر نامه لاندې ترسره کیږي په څلورو ولایتونو کې جریان لري. ننګرهار، کونړ، کندهار او خوست د دې سیالیو کوربتوب کوي. د دې سیالیو د یو پړاو لوبې بشپړې شوې دي چې په الف گروپ کی د فاریاب لوبډلې وکړه شول چې لننګرهار بلخ سمنګان او کابل بی څخه ټولې لوبې وګټي او د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. په بی گروپ کې بیا د بندیمیر لوبډلې وکړه شول چې لوګر بدخشان کونړ او جوزجان ته په ماتې ورکولو سره لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. همدارنګه په سی گروپ کې د کابل الف لوبډلې زابل کندار میدان وردګ او روزګان ته ماتې ورکړې ده او په ډی گروپ کې بیا میسینک ریژن غزنی کابل سی امو ریژن او تخار لوبډلو ته په ماتې ورکولو سره د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار موندلې ده. د یادو سیالیو په ترڅ کې د ننګرهار لوبډلې لوبغاړي بارکزی نیاسری تر ټولو ډېرې منډې کړې دي چې په څلورو پاڼیو کې 322 منډې کړې وې او دوه سلیزې وهلې وې. اعجاز الحق چې د کونړ لوبډلې لپاره لوبېده بیا په څلورو سیالیو کې 322 منډې کړې وې هغه هم دوه سلیزې وهلې وې. ظفر الوزی هم په څلورو سیالیو کې 346 منډې کړې وې او دوه سلیزې وهلې وې هغه هم د بلخ په لوبډله کې لوبېده. د توپ اچونکو په قطار کې بیا د بندیمیر لوبغاړی نومان تر ټولو مخکې و چې په څلورو پاڼیو کې 14 لوبغاړي سوځولي وو. د میسینک سمی مبارز بیا په څلورو لوبو کې 11 لوبغاړي سوځولي وو او خلیل محمد چې د قندار لپاره لوبېده په څلورو لوبو کې 10 لوبغاړي سوځولي وو. همدارنګه د دویمه درجه ولایتي سیالیو په ترڅ کې اوس مهال د نورو ګروپونو سیالۍ روانې دي چې په دې ګروپونو کې ننګرهار بی کاپیسا بوست ریژن پکتیا خوست الف بغلان سپینغر ریژن او هرات سره سیالی کوي. د ورده چې د دې سیالیو مخکخه لوبډلې به د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو پړاو ته لاره پیدا کړي چې دغه سیالی به هم په نږدې راتلونکي کې پیل شي. وروسته خبر مو دا ده چې د انګلستان ملي لوبډلې هندوستان ته سفر کړی او هلته یې له یاد هیواد سره لومړی د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړې ده. ټاکل شوې ده چې د شلوریزو سیالیو لومړۍ لوبه د جنوري په 22 نیټه په کلکته کې ترسره شي. دغه راز دواړه لوبډلې به دویمه شلوریزه سیالي د جنوري په 25 په چینای او دریمه د پاتویشتمه په راجکوت څلورمه د جنوري په 1.5 په پونه او وروستۍ بیا د فبروري په 2 نیټه په وان کې دی لوبغالي کې ترسره کړي. دغه راز دواړه لوبډلې بدري او ورځنۍ سیالۍ هم د فبروري په 6, 9, او 12 نیټه په ناګپور کټک او احمد آباد لوبغالو کې ولوبي. د ورده چې تر یادې لوبلړۍ وروسته به د اتلانو جام سیالۍ پیل شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمونږ د دیونی د سپورتس خبرونه هم دومره پای ته رسیږي. تر بیا او یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارو. خو وخت
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
خنڑو جنگلو خوڑو زامن دا وطن یو غیبی رخ میں خوب کے پوچھتے غواڑا چشای غواڑے وایم دی دندا دے غواڑم بل دی دندا وطن تم دا گل دا ٹوک